پاونا سان کی د مازیګر شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیلوي چې خبری راپورونو او مطالبو ته ځانګړې سوې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 سرخی الوتکې ورکوي. ټاکل سوې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امنیت په اړه غونډه وکړي. احمد تکل خبری مجله په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په څلور کلن پروګرام کې ټولې هغه اړتیاوې شاملې دي چې افغان حکومت یې سپارښتنه کړې وه. د نورستان چارواکي وایي په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په حملو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي او ملګري ملتونه وایي د میانمار له رخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو بنګلادیش ته کډه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په څلور کلن پروګرام کې ټولې هغه اړتیاوې په پام کې نیول شوې چې حکومت یې سپارښتنه کړې. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو څلور کلن پروګرام له مخې د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر چمتو کیږي. د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال محمد شعیب نن ازادي رادیو ته ویل په دې پلان کې د افغان هوایي ځواک ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي. دا څلور کلن پلان دقیقا سنجول شوی او ټولې هغه برخې چې هوایي ځواک اړتیا ورته درلوده، هم له تخنیکي پلوه او هم د زده کړو او تجهیزاتو له نظره، ټول په دې څلور کلن پروګرام کې شامل دي. تمه ده چې دا الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغانستان د هوایي ځواک د MD-15F هلیکوپټرو شمیر 180 ته ورسیږي. د نورستان ولایت چارواکي وایي نن ماسپښین په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په حملو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي په برګمټال کې شاوخوا 300 طالبان راټول شوي وو او غوښتل یې پر ولسوالۍ حمله وکړي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محیودین سروري ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواک پر دې وسلوالو چې په لیکو کې بهرني جنګیالي هم شامل وو په دوو ساحو کې بمباري وکړه او د دوو سرګروپانو په ګډون 55 وسلوالې ووژل. جنرال سروري دا تکړه چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو شمیر وسلې او تجهیزات هم لمنځه تللی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د دوو ترانسفارمرونو له نصبېدو سره په دې سیمه کې ډېره زرو کورنیو ته برېښنا ورسېده. د دې ځای خلکو څو ځلې د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې خپلې سیمې ته د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه کړې وه. د انرژۍ او اوبه وزارت وایي چې پر دې پروژه یې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګولې. د بغلان د برېښنا رئیس فرید الدین وافي وایي په راتلونکي کې به د دوشي ولسوالۍ نورو اوسېدونکو ته هم د برېښنا اسانتیا ورسول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د میانمار یا برما له رخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو وتلي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د کډوالو دا شمیره چې د UNHCR ویندوی ویویان تان نن تایید کړه، له هغې اندازې سره چې د ادارې مخکې اعلان کړې وه د پام وړ توپیر لري. UNHCR پرون ویلي وو چې 1,40,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته رسېدلي دي. میرمن تان وویل چې دوی ته په سرحد کې د کډوالو د نویو ډلو للی دل کې دورسته دا معلومات ورسېدل. د زیاته کړه چې دا شمیره بوګنون کېده. میرمنتان وویل په میانمار کې روان کړکیچ باید ژر تر ژره حل شي. په میانمار کې د تشدد له پیښو وروسته روهینګیا مسلمانان تور لګوي چې امنیتي ځواکونو او بودایي ډلو د دوی کلي او کورونه سوځولي، خو حکومت وایي چې امنیتي ځواکونه د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه کوي چې 13 میاشتې یې د پولیسو پر پوستو حمله وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایروزاور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور جګپوړي قومندانان وژلي دي. روسي چارواکي وایي د حملې په وژل شویو کې د تاجکستان یو پخوانی جګپوړی امنیتي مقام هم شامل دی. روسي خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حمله کې د داعش د بهرنیو جنګیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالي او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پخواني مقام ګلمراد حلیموف په ګډون 40 وسلوال وژل شوي. حلیموف تر ډیره د داعش د جګړې د وزیر په توګه ګڼل کېده. بیان زیاتوي چې د هوایي حمله په دایر الزور کې په یوه سمڅه کې د قومندانانو پر یوه غونډه شوې. په بیان کې ویل شوي چې د کره معلوماتو پر بنسټ په وژل شویو کسانو کې څلور مخکښ قومندانان شامل دي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې روانې دي. اورستای خبر مکسیکوی چارواکی وایي د آرام سمندر سواحلو ته نږدې پرونی سخت زلزلې 23 کسان وژلی دي. چارواکی وایي د زلزلې یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړې او یو کوچنی تسونامي یا د سمندري څپو طوفان یې جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز یې د مکسیکو د جنوبي ایالت چپاس د 3 پیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومتری کې په آرام سمندر کې و. دا زلزله د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل.
تاسو آزادي راډیو ته واژه یاست. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف 150 الوتکې ورکوي. دفاع وزارت دغه الوتکې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي.
سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا خپل هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي.
تکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. جمهوری ریاست وی له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندوي چې د افغان حکومت د داو خبره رښتیا و.
د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په نورستان کې تر 500 ډیر وسلوال په بمباری کې وژل شوي. د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 300 میلیونه ډالر جریمه کړ. په افغانستان کې د مازیګر 6:08 سوی د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره کابل ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. دغه الوتکې به په څو مرحلو کې افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د جنگي او څرخی الوتکو له نشتوالي یا هم کموالي څخه شکایتونه درلودل. نور تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1500 MD 1530F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD 1530FS الوتکو شمیر 170 ته ورسی شي. د امریکا دفاع وزارت د سیشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې د 1.8 میلیارد ډالرو د MD هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1500 MD 1530F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو، پروګرامونو، د پرزو د ورکړې، د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت یې 1.2 میلیونه ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ایم ډی 1530F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1400 کیلوګرامه وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هلیکوپټر پر لپسې 1450 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 4000 فوټه لوړې شي. للویا سره ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي را وروسته له افغانستان سره د دې هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور پوزرګونو پوځیان واستوي.
د احمد شبر پرپورټ کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژۍ سمبالې دي د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده 150 الوتکې به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په روانه مبارزه کې د افغانستان له هوایي ځواک سره څومره مرسته کولی سي؟
د څلور کلن پلان د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوځ جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوځ په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي، او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلي شي. ګر چې موږ اوس په ډېر شمېر باندې 500 هلیکوپټرې یا چورلاکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوځ ته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او آرزو ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتماً د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تاکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي. سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې گزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداري او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړ ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر و. د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 څرخي الوتکې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې دا راپور خبرو چې د افغانستان جمهوری ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعا وشکره ثبوت دی. خو تر هغه مخکې اوري چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پیکینګ کې له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته وکړه. نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه وکړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ این په پیکینګ کې له خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره د کتنې پر مهال د تروریزم پر وړاندې د پاکستان د مبارزې ستاینه وکړه. وانګ ای او خواجه آصف اعلان وکړ چې ډېر ژر به د افغانستان په ګډون درې واړه هیوادونه درې اړخیزې خبرې اترې پیل کړي. وانګ ای وویل د دې خبرو اترو لومړۍ مرحله به د روان میلادي کال تر پای تر سره شي. دی وایي موږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پایه جوړه کړو. موږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنې ستراتیژیکې اړیکې، امنیتي خبرې او عملی همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې موږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په دې لړ کې باید سیاسي لار وموندل شي. دی وایي موږ درې هیوادونه یو، درې ګاونډیان یو او ټول د افغانستان امنیت ته لیواله یو. موږ په سیمه کې د سولې د فرهنګ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چین منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد تر منځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړي. خواجه آصف وایي زمون دی اوځه کول لپاره د چین رول د ته زمينه برابر کړی چې کابل او اسلام آباد وګدلاره وهي او مونږ بل کابل سره په ګډه هغه لار خپل کړو چې زمون په سیمه کې سول راولي. بلور ته ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سندو کې له یو بل سره وویني. چین په داسې وخت کې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي چې دې هیواد د بریکس د روسیې سره مشریزې هغه پریکړه لیک تایید او لاسلیک کړ چې په پاکستان کې میشتې دوه سخت دریزې ډلې پکې تروریستي شبکې بلل شوي او له پاکستان نه پکې غوښتنه شوې چې د دې ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
ومردل چې ټاکل سوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان پر مسله سره جرګه سي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستاني سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا ښکاره ثبوت دی. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاسه اخیستو په هدف په پاکستان ورس تربلې نړیوال او سیمه ییز فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. د جمهور رئیس مرستیال وایي د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له ستراتیژۍ وروسته د بریکس د غړو هیوادونو دریز او د پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک وروسته سرګندونې د افغان حکومت هغه ایده ثبوت ته رسوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي.
د امریکا ستراتیژي او د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي سیمه او نړۍ امن او ثبات ته نشي رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي عوامي ګوند یو مهم مشر او د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک ویلي چې پاکستان لا هم د توندلارو کارخانې چلوي. خغیری خټک په پاکستان کې د طالبانو او ممنوع ګوندونو موجودیت د دوی ښکاره غونډې کول او پر ضد یې نه اقدام د خپلې ادعا ثبوت بللی دی. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده وجود نه لري. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا ګټې په نښه کوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجود دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یې لوی ګډ ګواښ وباله. د بریکس د غړو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نمونه هم اخیستل شوی چې اوس مهال په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. خو پاکستان هر وخت دغه ډول اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د تروریزم پر ضد جګړه کې زرګونه کسان وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دومره فشارونو سره سره به پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي کنه؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود یې په اړه وایي
که امریکا جدی وشي افغانستان دولت هم کورنۍ کار ورکړ شوی دی چې بری اصلاحات به راولي حکومت ولۍ ته به لاره پرانې. که چېرته په افغانستان کې دغه اصلاحات راشي امریکا هم جدي وشي نو په هغې صورت کې طبیعي خبره ده چې پاکستان تاثیر کوي او پاکستانیان مجبور دي چې په خپلو پالیسیو باندې
خاغلی داود غوښتنه وکړه چې افغان دولت باید له موقع نه په ګټې اخیستنې د سیمې له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې ترڅنګ په کور دننه د فساد پر ضد مبارزه او د ښې حکومتوالۍ لپاره کار وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست ویل ترورستانو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستاني سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا ښکاره ثبوت دی. د خیبر پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر افراسیاب خټک په خپلو تازه څرګندونو کې پاکستان د ترهګرو په تولید تورن کړی دی. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه سره واورو.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
زمانوم زیو رحمان دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. باورې ما چې دا ځل پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پی عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژۍ کې پی ډېره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی هغوی هم بل اخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دے کونړ ولایت کې اوتن وسیدونکو تیر ته پګتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي. موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواري نشته چې دی به په دې کې عملان اقدام وکړي، او ځکه دا هغه ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارا سي په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم میں پزل واحد افکاری دے ٹول خلق پدے باندے باوری ہو چے پاکستان چے دے آغا دا چین دیر زیاد سمیمی دوست دے او آغی اہم دا او خولا چے پاکستان زان لپری خوستو اس باوری پدے باندے یہ مچے شاید پاکستان خپل پالیسی بدل کی زکا بلا حس لارا نلاری.
د افغان فلم ادارې یو پخوانی کارکوونکی د هغه وخت کیسه کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د افغانستان د تاریخ خورا مهم تاریخي مستند فلمونه له منځه یوسي. دی وایي چې خپل ژوند یې په خطر کې واچوه مګر دا مهم تاریخي آثار یې خوندي کړل. اسمت سروان پر دې مسأله رپورټ لري.
په 1991 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علی په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علی د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراس وبل
جامان 11 نفر بده په امین نتیجه رسیدیم که کلش یک
ټول ټال یو لستنه وو. د نتیجې ته ورسیدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشته، په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه.
تا تیر کردیم
سخت ریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واک په محل د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو وزره ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته دوی لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر رانه او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسیره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان وو. شپېته کلن علي چې شپږ دېرش کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2.5 ساعته 14 ملي متری او 8000 ساعته 15 ملي متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو شی خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو. د نورستان چرواکی وی نن مبشین د افغان ځواکونو الوتکو په برګي مټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور څنګرونه بمبر کړي چې په نتیجه کې تر 500 ډیر وسلوال وژل شوي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو په سلګونو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د برګي مټال په ولسوالۍ برید وکړي. د دې کار د پاره یې درنی وسلې هم د ولسوالۍ مرکز ته په نږدې لوړو څوکو لګولې وي او کله ناکله به یې په ولسوالۍ ډزې هم کولې چې د همدې ډزو له امله د برګي مټال ولسوال مولوي اسماعیل هم څو ورځې وړاندې ټپي شوی و. خو د جمعې په ورځ ورپسې د افغان هوایي ځواک الوتکې ورغلې او هغه سنګرونه یې بمبار کړل. د نورستان امنی قومندان جنرال محی الدین سروری آزادی رادیو ته د شوی بمبار پاړه وویل
بمبارمان صورت گرفت در چهار محل
زمنګ د خپل تیارو په وسیله د دښمن څلور مرکزونه بمبار شوی چې پکې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. په وژل شوو کسانو کې د مخالفینو دوه مشهور سرګروپان اسماعیل او فضل کریم هم شامل دي. قومندان وای په ولسوالۍ د برید د پاره له 300 زیات وسلوال راټول شوي وو چې پکې چچینی، پنجابي او عرب جنگیالیو هم ګډون درلود، خو دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې په بمبارۍ کې به هغوی ته زیان رسیدلی وي او که روغ رمټ په پاتې وي. د بهرنیانو د جسدونو په اړه معلومات نشته، خو اوس مخالفین د خپلو جسدونو او ټپیانو په ویستلو او انتقال بوخت دي.
جسد خارجی ها معلومات نداده، خب 55 نفر گفت کشته دارند که آلی بین خود در تخلیه کردن جسد های خود هستند.
هغه وای په یاد و بریدونو که ولسی وگرو تا مرگ جوبلا نداوختی. طالب و این زبیح الله مجاهد په تلفون آزادی راڈیو تاویل چه بمبار شوه خود دوی ملگرو تا پکی کمزیان نده رسیدلی او طول بمونه په زنگلونو او خالی زینو پریوتی دی.
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک حبیب بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیون ډالر جریمه کړ. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د قوانینو نافذونکو په نیویارک د پاکستان حبیب بانک ته امر وکړ چې خپله څانګه بنده کړي. په نیویارک د حبیب بانک څانګه له 30 کلونو راهیسې فعالیت کوي. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي و چې د پاکستان دا تر ټولو لوی بانک به سلګونه میلیون ډالره جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیاوي شته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر د حبیب بانک لپاره 630 میلیون ډالره جریمه په پام کې نیولې وه، خو له هغو یې 215 میلیون ډالره کمی کړي دي. له دې سره سره دا د پاکستان د یوې مالی ادارې لپاره تر ټولو لویه جریمه ده. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې فعاله ده. د بانک لږ تر لږه 10,000 ځلې پیسې په غیر شفاف ډول لیږلي او لږ تر لږه 250 میلیون ډالر یې سپینې کړي دي. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال کې د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې ته وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي لا هغسې نه وه چې باید وي. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمني څه باندې 24 میلیارد ډالره ده، وایي چې په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اخیز ونه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک حبیب بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیون ډالر جریمه کړ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د رواني خبري مجلې ورستي مطلب راخلو. د تیر میلادي میاشتې په ورستیو کې یو لوی آسماني ډبره د مځکې له څنګ څخه تیر سو. نور له اسمت څرون.
د اگست میاشتې په ورستیو ورځو کې یو نسبتا لوی سیارهګۍ د مځکې د کورې له څنګ تیر شو. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتر او 400 متره وه، د اگست په 1/3 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تیر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې د کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
د اسمت څاروان له دې مطلب سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمد